السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې د غړې کې ز منور شاسته کوربایم په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو او په دویمه نیمایي کې درته هفتواره خبرونه پرګنې او ورپسې یو بل هفتواره خبرونه سختدریزي او ټولنه وړاندې کوو خو په سر کې د دې ساعت خبرونه چې بشیر واخی اوروي
سواد کې نن د پوځي چیک پوسټونو خلاف مظاهره کیږي پاکستان پر خپل خاوره د ترهګرو منظمه موجودګي ردی خو په انفرادي ډول د وسلوالو شتون مني افغان چارواکي وایي افغانستان ته چینایي پوځیان نه دي ورغلي د خبرونو تفصیل نن د خبر پختونخوا په سواد کې خلک لدې کبل مظاهره کوي چې د دوی په نام نتی ځوکونو پر پوزي چک پوسټونو په تکلیف کړی دي د دې مظاهره یو منتظم لطیف خان پختونځوی نن مشال رډیو ته ویل چې دوی له پوز غواړي چې یادې چک پوسټونه کم کړي او یادې خلکو سره رویه سم کړي
او چک پوسټونو باندې زمونږ مشرانو او د خلکو ډېر بې ځای تنګول را شروع کړی پرون اس پی اس اس پی دا موږ پرون کې نو ویو پتا نه کې یا هم باقاعده ما ته کرنل ټلیفون کړل چې مطلب موږ سره تاسو ملاقات وکړي ما یې کته ملاقات شوقي موږ به بیا وکړو ظاهرې نه پس
تر اوسه پوځي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي خو د ضلع ناظم په وینا دوی به د ګل پورز پوځي چارواکو سره د دې مسلې د حل لپاره خبرې کوي د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه وایي د دوی په خاوره د وسلوالو منظم مرکزونه نشته خو کېدای شي دغه تل ترهګر موجود وي نوموړي د فروری په 12 په جرمني کې د میونخ نړیوال امنیتي کانفرنس ته وویل چې له لسګونو کلونو راهیسې موجوده سختدریزي ژر نشي ختمېدلې
Today I can say with pride and conviction
نن زه په افتخار او اطمینان سره ویل شم چې زمګ پر خاوره د وسلوالو خوندي ځایونه نشته خو تر هغه په انفرادي ډول شته دی دوی په پاکستان کې د افغانانو په 450 کډوالو کمپ غرونو او زینو سرحدي ښارونو کې پټيږي باجو دا خبرې به داسې مهال کړي چې امریکا تور پورې کوي چې افغانستان کې حمله کوونکي وسلوال په پاکستان کې پټنځینو لري له همدې کبله واشنگټن پر اسلام آباد مالی مرستې ځنډولې دي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي په دې وروستیو کې د هغه ګوند مسلم لیگ نون سیاستوالو په وړاندې د عدالتونو رویه ورته د منلو وړ نه ده نوموړي د فروری په 12 د پنجاب په حافظ آباد کې یو سیمینار ته وویل چې قاضیان یا ججان باید سیاستوالو ته د مافیا او غلو خطاب ونه کړي تر دې مخکې د پاکستان نه اهل ګرځول شوی پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي وو چې د درغلۍ په یو مقدمه کې د احتساب یو عدالت جج ورته د غل او ډاکو خطاب وکړ نوموړي زیاته کړې وه چې ججان باید جانبدار ونه وسی د پیپلز پارټۍ مشر او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري پرون د کراچۍ د ملیر پولیسو ماتل شوی مشر او پولیسو ته مطلوب راو انور په اړه په کړو خبرو په خیمنه خودلی په ماورای عدالت قتلونو تورن راو انور په حق لا درې ورځې مخکې زرداری دی یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلو چې هغه یو بهادر سړی دی انور په جالي پولیس مقابله کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود او ګڼو نورو خلکو په وژنه کې په ورته مقابلو کې تورن دی سپریم کورټ حکومت ته حکم کړی چې پټ شوی راو انور دې زر تر زر ونیسي د سند صوبې واکمن ګوند پیپلز پارټۍ د فروری په 12 خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د زرداری له خبرو داسې انګیرل شوی چې هغه د راو انور ملاتړ کوي د زرداری خلې په دې خبر پاڼه کې راغلي چې هغه ماورې عدالت قتلونو کې ککړو کسانو ته سزا غوښتې ده د افغانستان حکومت په خپل خاوره د چین پوځي شتون ردی د افغانستان ملي امنیت شورا دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې هغه رپورټونه بې بنیاد دي چې ویل شوی چینایي ځواکونه بدخشان کې یو پوځي مرکز جوړوي د افغانستان بدخشان ولایت د چین سره پر پوله پروت د چین د شرقي ترکستان وسلوالې ډلې له فعالیت اندېښنه کې ده خو افغان چارواکو ویلي دوی چین سره کوم امنیتي تړون نه لري نو ځکه د هغوی پوځي شتون نشته د افغانستان په هرات ولایت کې د تاپی ګیس پروژې د یوې برخې د پرانیستلو رسمي مراسمو ته امنیتي تدابیر نیول شوي دي. تاپی له ترکمنستان څخه هند، افغانستان او پاکستان ته ګیس لیږدوي. پر افغان خاوره یې د کار د پرانیستې مراسم د راتلونکي جمعې په ورځ کیږي. د هرات ولایت د والي وین جیلانی فرهاد پرون ازادي راډیو ته ویل چې د پروژې سره به لږ تر لږه 5000 کسان ته روزګار پیدا شي او افغانستان ته به د کال 500 میلیونه ډالر ګټه رسي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکا، برتانیا او فرانس د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې ایران ته دی له دې قبله سزا ورکړي چې د دوی په وینا د یمن حوثي یغنو ته میزایل رسیدلی دی. د هیوادونو یا د شورا لپاره یو قرارداد تیر کړی چې رویټرز خبري اژانس ته رسېدلی دی. د فروری 14 دی اژانس د دغه قرارداد په حواله ویلي چې دغه ملکونو ویلي چې ایران باید وغندل شي ځکه چې حوثي یغنو ته د خپلو میزایلو د رسیدو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د دوی په خبره دا د ایران د میزایلو د پروګرام د نړیوالو بندیزونو څخه سرغړونه ده. د ناټو مشر یینز ستولتنبرګ وایي د اوکراین لپاره د ملګرو ملتونو د 1300 ځواک لیږلو په اړه خبرو کې ډېر پرمختګ نه دی شوی. نوموړی دا خبرې پرون د جرمني په میونخ کې د نړیوال امنیت په اړه یو کانفرنس کې د روسي بهرنیو چارو وزیر سره تر یو ملاقات وروسته کړی دی. په ختیز اوکراین کې د روس پلوه بیلتون پالو او اوکراینی سرکاري ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. ستولتنبرګ ویلي دا نه ده معلومه چې هلته به د ملګرو ملتونو 1300 ځواکونو لیږل ممکنه وي او که نه. دا وړاندیز تر هغې وروسته مخې ته راغلی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 سپتمبر کې دغه نظر ورکړی و، خو تر اوسه پورې په دې اړه د ټولو خواوو سلا نه ده راغلې. او اوس هم د کرکټ یو خبر. سبا افغانستان او زیمبابوې په شارجه کې 15مه او اخیری 50 اووریزه کرکټ سیالي کوي. په تیرو 4 لوبو کې 3 افغانستان او 1 زیمبابوې ګټلې و. دا تر دې مهاله د مشال لیډو خبر.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د بشیر ګواخ نه د سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. په سواد کې خلک د امنیتی پوسټونو شکایت کوي. د انساني حقوقو کارکونکو وایي دغه چارې د پولیسو ته حواله کړل شي.
دوی نه خلکو ته ډېر لوی تکلیف دی. دوی له پکار داوي چې دوی د دې ریاست چې کوم ادارې دي په هغې باندې اعتبار وکړي او هغې ته مطلب خپل کار حواله کړي. نو زما په خیال چې دا پریشانی به د خلکو به کمه شي.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال باجوه وایي په هیواد کې د وسلوالو مرکزونه ختم کړي او اوس د انفرادي وسلوالو د ختمولو عمل روان دی. سیړونکو په دې اړه سوایي
چې څومره هم دهشتګرد دي په پاکستان کې چې د هغوی خلاف دي کاروایی وشي، د هر یو دهشتګرد خلاف دي کاروایی شي او د ښه او د بد چې کوم دهشتګرد دي د هغې هغه تمیز دي ختم کړی شي.
او سعودي عرب ته د پاکستاني پوز د استولو او د راز د سی پیک په حواله باندې د عوامي نېشنل ګوند د کردار په موضوعاتو باندې هم تفصیل لرو. د روانې غړۍ په دویمه نیمایي کې درته دوه هفتواري خبرونې پرګنې او ټولنه او سخت دریزي وړاندې کوو. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونې دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اورنۍ موضوع ته. لکه چې څنګه مو په خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا په سواد کې د خوځخېلې په امنیتي پوسټه د یو ماشوم د مړ کېدو له وجې د خلکو غوسه را پارېدلې ده او د ضلع ناظم په دغه موضوع د ګل یعنی سباله ورځ باندې یو هنګامي غونډه هم ورغوښتې ده. بلخوا پوځي چارواکي وایي د مریضانو لپاره په امنیتي پوسټو سهولتونه ورکوي. تفصیل د شاهین بنیری ناورو.
په سواد کې خلک وایي د زیارت په ورځ د خوځخېلې په امنیتي پوستا د شانګلې یو ناروغ ماشوم تر ډېر ساعته د معطل کېدو له کبله سا ورکړه. د پیښې نه وروسته ولسي او سیاسي مشرانو غوښتنه کړې ده چې د امنیتي پوستو په نوم د نور د خلکو زورولو ته د پای ټکې کېښودل شي. د سواد نه یو ځایي خبریال فضل خالق په دغه اړه وایي
کله چې په دې مخکې ورځو کې د کابل په علاقه کې هغه واقع وشوه، دا غي واقعنه بعد په سواد کې چې سونا چک پوسټونه دي هغه باندې سختي زیاته شوه. په هغه وجه باندې په چک پوسټونو باندې اوږده قطارونه لګېدلي، په هغه باندې خلکو هم ډېر زیات رد عمل شو کړی دی او هغه وویل چې یاره موږ ته ډېر تکلیف دی. خو بل طرف ته سیکورټي فورسز والا وایي چې یاره چونکې دلته د امنیت لپاره دا موږ ګامونه پورته کړي دي او دغه وجنه ما لګ چک پوسټونو باندې سختی شي زیاتې.
په سوات کې دا وخت په شموزو خوځه خيله او غالیګي مانیار کې د امنیتی ځواکونو لخوا امنیتی پوسټې جوړ کړل شوې دي، چرته چې د گاډو وګده قطارونه ولاړ وي او په ځنګړی توګه خزې ماشومان او د ډیر عمر خلک د ستوندو سره مخ کیږي. په سوات کې د قانوني چارو پوه او د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا په خوانی مشر شیر محمد خان وایي باید پوز د خلکو د ستونزو او غوښتنو ادراک وکړي او د امنیتی پوسټو ذمہواری حکومتي ادارو ته وسپاري.
زمونږ د مټي وکیلانو ماته ډیر زیات فریاد کړی دی چې هغه وایي چې موږ ته دا ویلي چې تاسو عدالتون ته راځئ نو په قطار کې به ودرېږئ او مطلب چې تلاشیانې به ورکوئ. هغه وکیلانو ډیر احتجاج کړی دی، داسې زمونږ د ضلع عدالتونو کې هم مطلب چې دغه شی د هغې سره خوا کې د دې سرکټاوس کې دی اوسي، نو هغې باندې هم سختي شروع شوې ده. دوی به یو یو سړی ودرېږي، بیا د هغه نه مطلب چې تقریبا 15 منټه 10 منټه به تپوسونه کوي، نو دوی نه خلکو ته ډېر لوی تکلیف دی. دوی له پکار داوي چې دوی د دې ریاست چې کوم ادارې دي په هغې باندې اعتبار وکړي او هغې ته مطلب چې خپل کار حواله کړي. نو زما په خیال چې دا پریشانی دا به د خلکو به کمه شي.
بلخوا د سوات ضلع ناظم محمد علی شاه په دغه موضوع د ګل په ورځ یوه هنګامي غونډه راغوښتې ده. نوموړي مشال لیډو ته وویل په دې اجلاس کې بعد د ولس په ستونزو خبرې کوي.
زمونږ ایجنډا دا ده چې موږ جرنلست ابتدا خایو چې نور دا قسمه پالیسیانې چې دي په دې کې تبدیلي راولي. ما د ټول سوات نمایندګان راغوښتي دي، ټول سوات میډیا مې راغوښتې ده. د سوات خلک چې دی یو مخ ته په چک پوسټونه وګوري نو بل مخ ته سیندونه چې د سواد خلکو په 2010 په سیلاب کې دی سیند ځمکه وړې ده، د هغې په باجرین واغو ته پابندي ده، هغه خپله باجري نه شي اوچتولی. د انچ روډ جوړېږي نو د ټول سواد د خلکو بلډنګونه کورونه په خپل ماتوړ هغه مات کړه، هغې کې 1 روپۍ کمپنسیشن دپاره نه میلاویږي. نو اول خبره زمونږ د اجلاس ته او د اجلاس نه بعد د بعضې خبرو د حقوقو دپاره به د ضلع حکومت باقاعده عدالت ته ځو.
په دغه اړه مو په سوات کې د پوز د عامه اړیکو د ادارې د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. ځایي خبریالان وایي پوځي چارواکو ورته ویلي چې پوستې یې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره جوړې کړې دي او چې څوک په ګاډي کې رنځوران لري نو باید چې په پوسته ولاړ سرتیري خبر کړي نو اسانتیا به ورته ورکول شي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
خو افسوس خبره ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه نشته چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کلی موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم 3 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9 بجې.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا 13 ورځې د جرمني په میونخ ښار کې د امنیتي غونډې پر مهال ویلي دي چې په پاکستان کې یې د وسلوالو مرکزونه ختم کړي دي او په انفرادي توګه کوم وسلوال کې موجودګي لري نو د هغې پر ضد هم عملیات روان دي. جنرال باجوا په دغه موقع وویل چې زیاتره وسلوال په افغان کډوالو کیمپونو کې پټیږي، په کار ده چې افغان کډوال خپل هیواد ته په عزت ستانه کړل شي نو دغه ستونزه به هم ختم شي. په افغانستان او امریکا بیا په پاکستان باندې فشار راوړي چې په دې هیواد کې میشت وسلوال په افغانستان کې بریدونه کوي. په دې اړه د بشیر غاخ ریپورت کې تفصیل ورو.
د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د فروری په 14 په جرمنی کې د میونخ نړیوال امنیتی کانفرنس کې د خبرو په محل د ترګرو پر ضد د خپلو عملیاتو ذکر وکړ او ویل چې باید د ترګرې پر ضد جګړه کې قربانې هېرې نشي. نوموړی زیاته کړه چې په پاکستان کې داعش وسلواله ډله نشته خو په افغانستان کې د موجودیت له وجې اندېښنه لري.
هغه ویل چې له دوی څخه د افغان طالبانو پر ضد په چټکۍ سره د کاروایۍ تمه سم کار نه دی، ځکه چې هغوی په پاکستان کې ښکاره مرکزونه نه لري. دی وایي، نن زه په افتخار او اطمینان سره ویلی شم چې زموږ پر خاوره د وسلوالو خوندي ځایونه نشته، خو ترهګر په انفرادي ډول شته دی. دوی په پاکستان کې د افغانانو په 450 کډوالو کمپ، غرونو او ځینو سرحدي ښارونو کې پټیږي. افغان چارواکي په ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن او بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور موجودیت او وژنه د دلیل په توګه راوړي او پاکستان افغان طالبانو ته خوندي ځایونه برابروي. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله یوان جاوید فیصل په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل،
ټولې په پاکستان کې پټم ځایونه لري، هغوی هلته روزنه ترلاسه کوي. د کویټې، پېښور او میرانشاه شوراګانې په دې برخه کې ښکاره مثالونه دي. له شکه پرته چې پاکستان پر طالبانو مستقیم اغېز لري، د دوی دغه مثبت اغېز کیدلی شي د افغانستان د سولې له خبرو سره مرسته وکړي. ولې که چېرته پاکستان تېر ته موږ وګورو، ډېر هیله نه لیدل کېږي چې پاکستان په دې برخه کې عمل وکړي او افغان طالبان دې د سولې پروسې ته تشویق کړي.
لنډه موده وړاندې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل مشال ریډیو ته ویلي وو چې پر افغان طالبانو لږ اثر رسوخ لري او کولی شي د افغانستان سولې لپاره یې وکاري. واشنگټن میشته څېړونکي او په افغانستان کې د ترګرې پاړه له سړې جګړې تر سرو زرو د جنګ پورې په نامه کتاب لیکوال اسیم یوسفزی وایي، تر څو پورې چې امریکایان د افغان طالبانو پر ضد د پاکستان عملی ګام ونه ویني په خبرو یې باور نه کوي.
چې څومره هم دهشتګرد دي په پاکستان کې چې د هغوی خلاف دې کاروایي وشي، د هر یو دهشتګرد خلاف دې کاروایي شي او د ښه او د بد چې کوم دهشتګرد دي د هغې هغه تمیز دې ختم کړی شي. دا د ټولو نه ضروري خبره ده چې پاکستان په دې تېرو لسو دولسو کالو کې څومره هم کاروایانې کړي دي، نو د هغه دهشتګردو خلاف یې کړي دي چې کوم د پاکستان خلاف جنګېدل یا د پاکستان په قابو کې نه راتلل. تر څو پورې چې دغه پالیسي نه ده په دغه کې تغیر نه دی راوسته شوی، نو پاکستان نشو ویلی چې هغه په دهشتګرد ته ماتې ورکولو کې هغه دیانتدار دی.
د دې کال په لومړۍ ورځ د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان په اړه وویل چې له تیرو 15 کلونو راهیسې له واشنگټنه د ترګرو د ځپلو په نامه پیسې اخلي. هغه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د بلیونونو ډالرو د مرستې په بدل کې پاکستان یوازې دوکا ورکړی او دروغې ویلې دي چې تر دې وروسته به داسې نه کیږي. لدی پس واشنگتن اسلام آباد ته مالی پوزی مرستی ورکول زندولی دی.
تولنا او سختریزی پونی زخبرونه تولنا او سختریزی که دو تندلاری تو با تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باز شوه دی.
شدت پسندی کی کوم دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل سری.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د رواني غړې په دویمه نیمایي کې درته ټولنه او سخت دریځي خبرونه لرو اوریدل. مه هروي ورزو یو بل ریپورت ته په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود د وجنې نه پاس د موسی خان په نوم یو بل پښتون ځوان وجل شوی دی او د تشدد نښو سره یې لاش ورزول شوی موندل شوی دی. پولیس چارواکي مني چې په هغه تشدد شوی دی. خدای نه دی ویلي چې د ذمهوارو کسانو پر ضد به کوم ګامونه پورته کړي او که څنګه. شاهین بونیری پاړه نور حال راکوي.
د کراچۍ په ملیر سیمه کې خلک وایي د روانې میاشتې په 14 نیټه د شپې 2 بجې پولیسو د موسی خان او عیسی خان په نومونو دوه رونه له خپل کوره بوتلل چې په هغه کې بیا وروستو د موسی خان مړې د سوپر های وې د ناردرن بای پاس سیمینا وموندل شو او عیسی خان بیا وروستو په دې شرط خوشې کړل شو چې کورنۍ به د پیښې په اړه چاته حال نه وایي. د سیمې یو اوسیدونکی او د وامي نشتلګون د سند صوبې کلتوري سکتر نور الله چکزی بیگا د پیښې پاړه مشال لیډو ته وویل چې په موسی خان د پولیسو لخوا ډیر تشدد شوی وو.
15 کسان یې اوچت کړي دي مختلفو کورونو نه. یو موسی دی، یو عیسی دی، دوه ورونه دي، درې ګاونډیان دي. نو دغه درې گاونډیانې برته پر دغه ځای باندې لکړي دي. د دوی کور ته تسلی ورکړی ده چې بھائی تاسو فکر اوسئ دوی به مونږ واپس را لیږو. په دې کې دغه کم هلک چې شهید شوی دي که نه دغه هلک چې دی څو مده مخکې ده سر اپریشن کړی و. د ده نوم موسا و. د په تشدد کې تی مړ شوی دی. نو دا کس یې راغستی دی دا په نادرن بای پاس باندې غورځولی دی.
د صوبې د حکومتي چارواکیو لخوا په دې اړه لاسنه دی ویل شوی. خو د سیمې د پولیسو ډي اس پي نور الدین سنجري خبريالانو ته ویلي دوی پلټنې پیل کړې دي.
مړی موږ روغتون ته رسولې دي. پوسټ مارټم یې کیږي. پر وجود یې د تشدد نښې نشانې دي. چې کله پوسټ مارټم راپور راسي نو معلومه به سي چې څه شوي دي.
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د پولیسو لخوا د موسی خان د وژنې غندنه کړې ده او ویلي دي چې دوی به په کراچۍ کې د پښتنو د ماورای عدالت وژنو د مخنیوي لپاره خپلې مبارزې لا دوام ورکوي. د غورځنګ یو مشر محسن داول په دغه اړه وایي.
تاسو ګورئ د راونور په کیس کوم 15 کسان د 10 نور هم د دې پولیسو مطلوب دي. نو دا ټول یو ډېر غټ ګینګ دی. دا په یو ورځ باندې ختمېږي. خود موږ چې دا کوم تحریک شروع شوی دا موږ شي د پر شروع شوی چې دا غشنده کی سو دا غشنده خلکو مخنیوي وشي. دا ډیر سخت زیاتې شوی دی او موږ په سختو ټکو د دې غندنم کوو. غواړو به موږ دا چې دا غشنده د دې خبره بر تحقیقات وشي او موږ انتظار کوو چې په دې باندې د حکومت سره رائے راځي او کنه هغه نه پس موږ خپل رحمت د دې واقع متعلق څرګندوو.
په کراچۍ کې د پښتنو سیاسي او ولسی غړي وایي په پښتون مېشتو سیمو کې پولیس او رینجرز خلک په بیلابیلو بهانو له کورونو چتوي او تشدد پرې کوي. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې دا وخت خواوشا سلویخت لکه پښتانه ژوند تیروي چې دغلته د روزګارونو لپاره ورغلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوز سعودي عرب ته د خپل ځواکونو د استولو اعلان کړی دی. د پاکستان په سینټ کې په دې معاملې بحث شروع شوی او له حکومت وضاحت غوښتل شوی چې مکمل تفصیل دی ورکړل شي. دا فیصله چا کړې او د څه مقصد لپاره شوی؟ که څه هم پوز وایي چې دا دسته د پوځیانو د روزنې او مشورې د ذمواریو لپاره استول شوی ده. په دې اړه د مشال ریډیو خبریالې ملیحا مرزاده د دفاعي چارو له کارپو بریګیډیر اسعد محمد سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دغې فیصلې په اړه دې فیصلې ته څنګه ګوري. دی وایي
د پاکستان او سعودي عرب کوم چې سیاسي تعلقات او سفارتي تعلقات دي هغه ډېر ژور دي او فوجي تعلقات هم ډېر نږدې شوي دي. د مخکېم پاکستان فوج چې کوم دی نو هغه په سعودي عرب کې پاتې شوی دي. پوره بریګیډ او سره د توپخانې یونټ وي، داسې انجینیر یونټ وي، ایر ډیفنس یونټ وي. دا خو مخکې دا ته په دهای کې پاتې شوی دي هلته. اوس تاسو مسله خو شوې ده چې فوج به ځینې او دوی به سعودي عرب ته دغه ورکړي. دا اطمینان ورکړي چې موږ فوج ته لیږو. زما خیال دی چې دغه فوج به د سعودي عرب د سرحداتو نه بهر استعمالي. یمن جګړه کې پاکستان مخکېم دغه دلچسپي نیولې او نو دغه فوجي حل شته دی. پاکستان چې کوم چارواچی دی په دې باندې پوهیږي چې د جنگ فوجي یو بریګیډ سره د یمن د جنگ حل نه راوځي. دا به د سعودي عرب سالمیت ته خطر پېښېږي او که د هغې سیاسي حکومت ته خطر پېښېږي د هغې لپاره یو سټیبلټي فیکټر دی. سعودي عرب د پاکستان سخت وخت کې چې کوم دی نو هغه په کار راغلی دی. دا پاکستان به خامخا د هغې څه نه څه دغه خوري د هغې جواب به ورکوي.
پاکستان وایي چې دغه دا چې کوم کنټینجنټ دوی لیږي دا د دوی د فوج ته به مشورې ورکوي او صرف مشافرتي حیثیت لري. نو تاسو یې سره اتفاق کړی دا صرف داسي
نو ما خندا عام دغه د پاره بوي چې دا مشورې ورکړي دغه ورکړي دا به څه دا خو یو فوجي قابلیت ته هم دي. زه ما خپل دغه د خبر خو نه چې د سونو یت لوزنامه شوی دا
او پاکستان مخکې کتا ستیا چی په سعودي عرب باندې د حوثي یاغیانو لخوا د راکټي بریدونو غندنه کړې و او مخکې بیا پارلمان دوی داسې په یو خلو فیصله کړې و په 2015 کال کې چې د یمن په جګړه کې به دوی به طرفه پاتې کیږي. نو بیا چې دوی دا غندنه کوي نو آیا دا سرګندوي چې پاکستان په دغه جګړه کې به طرفه دی د چا په لوي نه کوي؟
نه ګوره پاکستان خو زما په خیال باندې سعودي عرب دغه جغرافیایي دغه د سالمیت دا باغی باندې حمله ده او سعودي عرب سیاسي طور باندې او جغرافيي طور باندې موجوده شکل کې د پاکستان فور انټرست کې ده نو اب دا غیر خپل کور انټرست پاکستان په دفاع کوي نو چې بارنه په حمله کوي دا فوج چې ماته اوس تک موي چې د فوجي قابلیت یې نو په سعودي عرب باندې پس مکه باندې حمله وشو یا سپریتو شو یا څه نه کې بدا بالکل یې سبب پکې اخلي پاکستان بل خپل مفادات او دفاع کوي او سعودي عرب د پاکستان مفادو کې
او د دې ستا اوریجنلی اسیمایز امپلیکیشنز یې اثرات
کله زما خیال باندې دغه سره ایران سره بسنه د دې خبره تشويش بوي او هغه زما په خیال باندې ایران په دې باندې پوهېږي چې د پاکستان سره سم مجبورې دي او هغه دې حد ته نه دي چې یعنی د سعودي عرب د سرحداتو نه بار د ایران مفاداتو ته نقصان ورسي کوي هغه په شام کې دی او هغه په یمن کې دی نو دا خو پاکستان ویلي دي چې دا د سعودي عرب د سرحد نه بار نه استعمالي د فوج سره لکار ایراني سفیر سره ملاقات هم کړی نو هغه زما خیال ایته دایې نام ورکړي چې د ایران باندې بده دې سره منفي اثرات نه
ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد خان وو چې افغان سعودي عرب ته د پاکستانی ځواکونو د استولو په اړه د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
چین غواړي چې پښتون ملت پال عوامي نشلګوند د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو خکولو او سیمه کې د امنیت لپاره خپل کردار ولوبوي. دا خبره د یاد ګوند مرکزی سکرتر میا افتخار حسین د مشال ریډیو همکار شاهین بنیری سره په یو مرکه کې کړې ده. نوموړي ویل د رواني میاشتې په 15مه نیټه د ګوند مشر اسفندیار ولی خان او په اسلام آباد کې د چین سفیر یو جینګ په دغه موضوع خبرې هم کړې دي. میا افتخار حسین وایي
اسفندیار خان ته دعوت ورکړل سره د ټیمه او موږ ملاقات وکړو. دغه ملاقات بنیاد دا چې د چین سفیر دا غوښتل چې د عوامي نشل پارټۍ چونکه ځان ته یو لوی جوړ بنیاد دی دا وی د افغانستان سره ډېر ښه تعلقات او مطلب ته احترام شته او موږ هندستان کې مطلب چې خپل تعلقات او احترام شته او دلته دا کشاله چې کوم ده نو دلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې کې تاسو یو خپل رول پلی کړئ دا یو مطلب چې ډېر ښه نتایج وزي. نو اخو لازم ده چې اسفندیار خان خو به دا یو پوزېټیو جواب ورکړي ځکه چې دا زموږ نظر دی او زموږ فکر هم دی. قوم ور سره دا خبره ضرور کړي چې دې کې د چین ډېر اهم رول او کردار جوړیږي خاص کر پولیټیکل سایډ باندې. ته موږ چې تاسو یو فضا جوړ کړئ یو ماحول جوړ کړئ او دا غي ماحول په نتیجه کې چې کوم دی نو د دې خبرې امکان شته چې دلته یو مطلب او متفقین سره یو داسې لار روزي چې هغه کې د امن اثرات هم زیات شي. او البته دا یو خبره چې مونږ ورته په ګوته کا چې دا سودلته امن غواړي او دلته سوکالي غواړي نو دا غي د پاره د سی پیک چې کوم تاسو دلته سی پیک جوړوي هغه کې د مغرب اکنامي کوریډور چې کومه حصہ ده نو هغه تاسو تر اوسه پورې نه شروع کړی ده او نن په کار کړی دی. نو په دې خلکو کې یو مایوسي ده. مونږ خو د چین د سرمایه کاری خلاف نه یو. مونږ خوښ دي چې چین دې دلته سرمایه کاری وکړي او دا ډېره ښه خبره چې پاکستان کې کړی خو مونږ خو په دې کې خپل حق غواړو او هغه حق دا دی چې مغربي اکنامیک کوریډور د پارک قیمت جوړ شي او بیا مو سره دا خبر وکړه چې د قبایلو ترمنځ چې د باجوړ نواره تر جنډولې پورې دی کې یو ایکسپرس ریوی چې دا ټول ایجنسی یو بل سره وتړي او بیا دا هغه یو سړک چې کومه موټر وی سره کنیکټ شي د سی پیک سره چې دا قبایل هم په دې کې شامل شي نو دا دې سره د امن دراتلو امکانات ډېر زیات دي. هغه هغه په جواب کې دا خبر وکړه چې بالکل مونږ سی پیک مغربي اکنامیک کوریډور شته بیا چې مونږ دا تاسو کو چې دا خبره مونږه پرېس ته کولی شو چې ګینه مونږ سره د چین سفیر دا خبره کړې ده. هغه په جواب کې چې بالکل تاسو زما په بیهاف دا خبره کولی شئ چې مغربي اکنامیک کوریډور به مونږ جوړو دا د دې یو حصہ ده او دا به مونږ سره تر رسو.
د چین سفیر اسفندیار خان ته دعوت هم ورکو چین ته د سفر
بالکل جی د چین دعوت ورکو او هغه قبول هم کو سره د وفد او بیا ور سره دا خبره مونږ چې تاسو سره مطلب ام له دې غواړم اسفندیار خان ته په سر سترګو زموږ طرف نه تاسو دعوت ته چې تاسو مطلب کې چار صدې تر راځي او که باچا خان مرکز تر راځي هغه رنگ هغه خپل مطلب چې دعوت په دې د قبول کو او د چین سفیر دا یو خبره اضافه وکړه چې مونږه عوامي نشل پارټي په داسې شکل کې سپورټ کول غواړو چې دلته د کلچر اکټیویټیز وی سلاس مطلب د بیگ اکټیویټیز وی په نورو شوبو کې نو مونږ تاسو سره مدد کول غواړو چې مطلب تاسو زموږ رابطه په خپل کې کلکی شو پخې شي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسینو چې وایي د چین حکومت د دوی له ګوند نه غوښتنه کړې چې د افغانستان او پاکستان تعلقاتو خو کولو کې خپل کردار ولوبوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې په کې دروانه غړې نیمه ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې دي. د بشیر ګواخ نه د خبرونو لنډیز اورو.
نن د خیبر پختونخوا په سواد کې خلک له دې قبل مظاهره کوي چې د دوی په نام نتیجو کونو پر پوځي چیک پوسټونو خلک په تکلیف کړي. تر اوسه پوځي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ضلع ناظم په وینا دوی د ګل پورز د پوځي افسرانو سره په دې مسئله خبرې کوي. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویل دوی په خاورې د وسلوالو منظم مرکزونه نشته دي. نوموړی د فروری په 12 په جرمني کې د میونخ نړیوال امنیتي کانفرنس ته وویل چې لسګونو کلونو راهیسې موجوده سغدریزي ژر نشي ختمېدلی. هغه دا خبره په داسې مهال کړې چې امریکا تور پورې کوي چې افغانستان کې حمله کوونکي وسلوال په پاکستان کې پټنځای نه لري. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون د پنجاب په حافظ آباد کې یو سیمینار ته وویل چې په دې وروستیو کې د هغه ګوند مسلم لیگ نوم سیاستوالو په وړاندې د عدالتونو رویه ورته د منلو وړ نه ده. هغه وویل چې قاضیان یا ججان باید سیاستوالو ته د مافیا او غلو خطاب ونه کړي. د افغانستان حکومت په خپله خبره د چین پوځي شتون رد کړی دی. د افغانستان ملي امنیت شورا دفتر پرون په یوه خبرپاڼه کې ویل چې هغه رپورټونه بې بنیاده دي چې ویل شوي چینایي ځواکونه بدخشان کې یو پوځي مرکز جوړوي. امریکا، برتانیا او فرانس د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کوي چې ایران ته له دې قبل سزا ورکړي چې دوی په نه د یمن حوثي یاغانو ته یې میزایل رسیدلی دي. د ناتو مشر یینز ستولتنبرګ وایي د اوکراین لپاره د ملګرو ملتونو د 16 ساتونکو ځواک لیږلو په اړه په خبرو کې ډیر پرمختګ نه دی شوی. نوموړي دا خبره پروند د جرمني په مخ کې د نړیوال امنیت په اړه یو کانفرنس کې د روسیې بهرنیو چارو وزیر سره تر یو ملاقات وروسته کړې ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته بشیر ګواخ د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ترته د ژمنې سره سم پرګنې خبرونه وړاندې کوو چې پکې دا ورته سو د سیکانو د دود اند کارج په اړه خبري اوري. په پاکستان کې سیکان والی چې د ودونو ریجستریشن لپاره قانون منزور کړل شي. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږ همکارا انیس اجمل جوړوي.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې د اصل د سیکانو ودونو قانون اند کارج بل په اړه خبرې کوو. په پاکستان کې مشت سیکان وای د تیرې ډېرې مودې راهیسې د ودونو په اړه بل انند کارج وړاندې کړی دی، خو تر اوسه نه دی منصور شوی. په خیبر ایجنسی کې ملک او د سیکانو د حقونو مبارز ګورپال سنگ د انند کارج په اړه وایي
انند کارج کې دا غدا زو د سیک برادری دا به ويم چې کم الګ ته یا جنې دا د برابر حقوق حاصل دي چې الګ او جنې چې مونږه کله د الګ او جنې مونږ نه کوو. هغه چې کم دي مطلب لکه رشتہ غواړي مختلف کیږي، بیا چې رشتہ الګ او هغه نه ټیم غواړي چې الګ او جنې خپل په جنگلو کې یا بیا هغه نه مذهبي چې کم مشر وي یا سوخ هغه ریلیټیوز وي یا سیستر وي چې هغه الګ یا جنې کلوز وي هغه نه تاسو کیږي چې بای د الګ یا د فیملی تاسو خوښته کنه کله غراشی نو بیا غیله رشتې له حق او دا غینه بعد چې کم دې زمونږه انند کارج لا وا چې کم دې داسې کیږي چې دا ګردواری کیږي چې کم نکاوی هغه د ګردواری چې کم هډ ګرنتی یا هغه په نگرانی کیږي او هغه کې څه شرایط داسې وي لکه زمونږه داسې سیستم نشته چې مطلب دیج باور کوي یا مطلب دا چې مونږ لا یو جنې رشتہ کو نو مونږه هغه په یو جوړه کې پوه مونږه اکسپټ کو داسې سنشته او دا لکه د جنې چې کم واده وي او زما په کور کې زما خور واده دي نو هغه واده زدا سکوم لکه زما ضرور واده او چې کله بیا د ضرور واده وي نو هغه هم داسې کوم لکه هغه برابر دي نو سیم حقوق دي داسې سپکې نشته.
ګور پال سنگھ وای په پاکستان کې د خصي او خاوند تل لپاره د یو بل نه د بیلی دوه ډیره پیخینه کیږي خو کچرته د یو سیک مذهب خزا یا سړی او غاړي چې یو بل طلاق واخلي نو دغه لپاره په انند کارج بل کې خپل خبري موجود دي او زیاتره خلک په عمل کوي نو موړې په دې اړه وای
چکم دے زمونگا زیادتر چکم دے دا چکم تا طلاق یا ڈیورس وی دا دیب دا سے خبر نشتا او تنن وقت پورے دا سے زیادتر مسئلے را غلب ندی خاص کر کے پا پاکستان کے کہ آغا ڈیورس ورکی نو گا دا ہے سا مسئلہ راشی چکم جنے کور لا راشی را وادشی نو آغا دا سخر و انگ خواہ چکم دے دا سے وی چھے آغا لور وی آغا آغے لدا سے وی لگا مور پلار نو آغے دا پارا دا مور پلار سے چکم دیوری وی یا دیورانی وی آغا خور رور پا اسیب چکم دے آلتا وقت رہی چھے سا مسئلہ نو آغا بے پہلا دا حل گئی کا دے حل نکڑا آگے نہ بعد باغ بیا ریلی چکم مور پلاری وی آگے لبوی آغا با چکم دے مسئلہ سولو کئی کا بیا دا سے سو نشوا نو بیا مذہبی پا چکم سنگھ صاحبان بھی آغا چکم دے دا مسئلہ حل کئی او دا آغا پا حق چکم مذہبی دا غوی حق خبر وی آغا و دا غا شاندے کئی نو آغا پورا ڈیٹیل چکم مذہبی گرن سیب سوائی یا مطلب مزید پاگے کی ترمیم سا کول دی آغا دا سنگ چکم پارلیمنٹریو سرا چکم دے ناستہ کئی وہ چمون دا ٹول قوانین تاسو لا درکو آغا چکم دے پدرو گھنٹو کی بتیار شی او ٹول مشران دا غینا واقف تھی او پاگے باندے بس سگنیچر کی خوش کم پارلیمنٹ والا دا وئی چکم دے صرف زبانی خبر کی دی
گرپال سنگھ وائی انند کارج بل د پخانی پوسی واکمن پرویز مشرف په وخت کې هم وړاندې شوی وو خود منصوری دو لړکې اس نتیجې مخې ته رانغلې
کمیٹی دا بل وړاندې کړو کنه مشرف دور کې آغا کم بیا چې کم دې بیا دا سپیو نشو اس وقت کے موجودہ وقت کے چکم دے چکم سیول سوسائٹی دی گا نا چرتا چرتا مسئلے کریٹ کی گی نو آغو سیول سوسائٹی چکم سیٹ برادری والا دی لکا مونگا نو مونگا دا رو چت کڑے اس لگ وقت مخ کے سا وقت مخ کے چکم زمونگا رمیش اروڑا دے نون لیک نا این پی اے دے آغوم پا اسمبلی کے دا خبر کڑے وا چھ زبا چکم دے دا بیل پاس کوم آغا چکم دے تروسا پوری دا سے سونشو مونگا خوتا ہوئے لے چھتا سو چکم دے مطلب چکم دے طریقہ کروی آنند کارج لاوا ایٹ سنگا کی گی یا زمونگا چکم دے مطلب ڈیوس سنگا بھی یا مطلب آگے کے گادا سے سب مسئلہ راشی یا ٹو زیڈ چکم آگے قانون بھی اور طریقہ کار بھی مذہبی دے کے مونگ ٹول تر سر تیاری ہو ترو سا پورے آگو طرف نہ قسم ریسپانس مونگلا ملا ہونا شو
تیر کال په اکتوبر کې د پنجابی اسمبلی د سکانو انند کارج بل منصور کړ د پنجابی اسمبلی د پاڼې تر مخه د دې قانون له مخې اوس سکان کولی شي چې د خپلو ودونو رجسټریشن وکړي او په وراثت کې خپل برخه اوغاړي د خیبر پختونخوا په ټل کې د اقلیتونو حقونو مبارز فرید چند وایي انند کارج بل منصورول په موجوده وخت کې ډېر ضروري شوی دی نوموړی په دې اړه وایي
ابھی یہ کہنا کہ نیتا ہوتا تھا پاتے اڑ کے جینے کا نا پلا کے کو نا وہ تخلی کا نا بیا بولے سے کدو کہنا اگر وہ آٹومیٹکلی نہ کی گی لگے ارے پہلا گا واڑو ہندو بچے تختی یا سکھ بچے تختی کا نا پلا کے کا نا جی ٹول نا لوگ تام دا لگا والے رے یو پادری یو پنڈت یو گیانی اور پورے بدا نکا نہ کی گئی سورا پورے دو مور پار اور دو طرف نہ موجودہ نہ بھی یہ خلق جیسے وہ بہت تخلو کا نا اگر وہ اقلیت بیس بانے بدا ایڈوانٹیج بھی واخص ہو کا ہندوان ہندو خاص اٹھ کی میں وہ تخت والا نہ اگر لا رو پوشی صحیح طرح بخا جی کہ صحیح نکاب ہو کو آسانی طرح نکاب ہو شو سارا پاتا لگی جانا اگر سر یہ پروف ہو رہا لو عدالت تو ویلے سے مالی بھی 18 سال دلہ رہے سے 18 سال لگا بھی نہ کیش ہی کا نقل اختیارات بھی ہو اگر اختیارات نہ دو بندہ گیا والا خبر رکھو تو بچے ہندو والا تختی کا سکھ والا تختی کا عیسائی والا تختی خلا کی کوئی لاڑو اور پورے نکاح نہ کی گی شناری کارڈ بھی شناری کارڈ آلریڈی ہو سر ہو نکاح وہ والدین پہ مرضی بانے بکے گی پہلا ایک موڑ کے دالا گوالا بوتا ڈیر اگر وہ سوڑ کی بلاڑو اگر وہ آٹومیٹکلی کنورٹ بشو پل دینا بخش کا عیسائی بوتلا نہ ہوگا وہ عیسائی کا عیسائی زور ہے عیسائی بو ہندو زور ہے ہندو بو کا سکھ زور ہے
والدین نہیں په پیښور کې بلدیاتی کونسلر او د سکانو د حقونو مبارز رادیش سنگ ټونی بیا وایي د ودونو رجسٹریشن د قانون د نشتوالي له وجې سکان یوازې خپل ودونه په ګوردوارا کې رجسٹرډ کوي. دی وایي باید د اقلیتونو د ودونو رجسٹریشن لپاره قانون جوړ کړل شي، ځکه چې ښځه یا خاوند کله یو بله بیلیدل غواړي نو د قانون د نشتوالي له وجې ورته ګرانه وي.
پنجابی اسمبلی کے دا سکھ کمیونٹی دوبارہ ڈاکٹر رمیش اروڑا چکم دینو آگے دا بل سبمٹ کرے دے اور چکم زمونگا باد چکم کی گی نو فی الحال کو یو قسم انرجسٹرڈ دی ہو یو مذہبی تقاضا دا دا اوشی نو خبر دا او مونگا یو طرف تو دا گرو چے مونگا چکم سٹیٹ کی اوشی گو نو پہلا دا سٹیٹ لا فالو کی گی اگے نہ پس چکم دنو آگا ریلیجس لا چکم دنو آگا فالو کی گی نو زمونگا چکم دلتا سٹیٹ لا دے نو فی الحال خو آگا خو چکم دغه قانون دی آگا فی الحال خدے اور مونگا خدا آگا حمایت ہم کو آگا سٹیٹ لا فالو کو بیام انسان دے نو کا یو بل سرا سرچتا دا خاون نو خزے سرطن نا لگی کی دیشی یا بل سرا طلاق غصے شی نو کدا خبر راجی نو مسک مذہب کے خو اخپل یو مذہبی لاشتا دے چے زمونگا چکم پیزم اشاران نی نمونگا آگے تا وینا کو آگے نا پس چکم دے نو آگا آگے کے سر فیصلی ہی نو آگا پیزم کا زمونگا چکم اشارانی آگئی آگا کئی
سکان وای چې د ودونو نه رجسٹرډ کېدو له وجې له مشکلاتو سره مخ کیږي، خو د پاکستان نادره ادارې د دې لپاره یو متبادله لار هم جوړه کړې ده. خو بیا ځینې اقلیتونه دا هم وایي چې د ودونو رجسٹریشن قانون د نشتوالي له وجې دوی په کار روزګار او دغسې بېلابېلو ځایونو کې هغه سې مراعت نشي ترلاسه کولی چې کوم یو واده کړې تن ترلاسه کولی شي. دا چې سکان د ودونو رجسٹریشن څنګه کوي او دې کې ورته کوم مشکلات ور پیښوي، فرید چند یې پاړه وایي.
رجسٹریشن کی حکومت پاکستان تو اس رجسٹرڈ کری والا کم پنڈتان دی گیانی دی اور کرسچن کمیونٹی دی مو تو یہ رجسٹر جوڑ کرے رہے گا بکل ڈی سی او نہ بگا کی ہر ضلع نہ کنا ہر ضلع کی یو لگا کرے رہے چاہا بکل ڈی سی او نہ بھی اپلیکیشن بغیر کے سکم پادری بھی یا پنڈت بھی مگا دا یو لاپ مگا قانون کو مطابق سارا یو رجسٹرڈ لکھے سی اگا دا مرج والا دے سگا نکان نامہ اور اگا اسٹیٹ کے ایشی اگا بانے بکم ڈسٹرکٹ ناظم بھی اور تاکہ کونسلر بھی ڈسٹرکٹ کونسلر بھی اگا بہ تصدیق کی گی نو اگا بہ دس یوشتا دی کرن نو شروع شوی دی اور جیسے لکا اس بے فارم جوڑے گی کمپیوٹرائز دی دن صاحبہ نکاح نامے کمپیوٹرائز شو کیا نا دا اخپلا نکاما نما وڑے اور تاک پلا پادری والا یا پنڈت والا نو اگا بتا تھا بیا کمپیوٹرائز بانے بے فارم جوڑے نکاح نما جوڑے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جوڑے نو اگا سہولت پر ڈسٹرکٹ ناظم بانے ٹول اگا تھا ربا
فرید چند وای دانند کارج بل نه منصوری دو یو بجه دا هم دا چې په سینټ او کمیونس دوبای سملو کې د سکانو نمائندگی نشته چې لوجه سکان خپل مسالې د حکومت په وړاندې نشي کې خو دې
حکومت پاکستان سینٹ کی نمائندگی راکڑا کرنا سینٹ کے سینٹ نہ زیادہ ضرورت کی گی نو سینٹ کے منہ حل پشتا دی بات کے اندر سے کی گی ساغذی کی وہ سپورٹ سینٹ کے منہ سکھ اکثریت نشتا نمائندگی نشتا قومی اسمبلی کے سکھانو نمائندگی نشتا کرنا نو مغواڑو چہرا آج مطلب مختلف کم پاکستان لاب ہو 1971-72 کے کم منہ لاب پیش ہو سگا کے بخل نمائندگی ہوا تھا سلور سیٹنا پہ ہندوانا تھا ارکول ایم این اے اور سلور سیٹنا پہ عیسائیان تھا ارکول اور دو سیٹنا کو اب یہ پارسی ہو یہ سکھ ہو نو دو بانے وہ اس اگر نمائندگی وہ ٹول ہوا اس نل سے وجہ سے پاکستان لاش جوڑ کر رہے گا مشرف دور نہ 2002 نہ نکم الیکشن شو رہے تین نہ وہاں کے دس لاش شروع شو رہے دس نہ دس کسان کرسچن رت لے سی دس نہ دس کسان ہندوان رت لے سی خود ہی کے چونکہ منہ اکثریت لگ کام دے پاکستان ہے ہر کسی کمیونٹی کام آ رہے نو اگر نمائندگی میں تنوع سے
اسمبلی ته ډېر کم ولا کسان دي. جی ہاں کومر جمو قومی اسمبلی کې یا سینټ کې دا مو هو شو نه ان شاء الله مو یقین وي مو دا بل ډېر په باندې پاس کو دا غږی کې جی کوم نو مل یا ناسي هو دي تا در ترجین نه ور کی او در غنه ور کی ولې څه بل خو به سمې نه پاس کیږي او سینټ یا قومی اسمبلی دا ودا پاس کیږي نو دا ذکر یې هغه کې نو مهندې دوه نه ډېر هغه نه کوي.
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د اقلیتونو د ودونو رجستریشن لپاره څه کوي په دې اړه راته د اقلیتونو مذهبي چارو د خیبر پختونخوا د سټریننګ کمیټې مشر ملک نور سلیم ویلی وو چې د اقلیتونو د ډیرو مشکلاتو لپاره حکومت ته وړاندیزونه لګلي او په هغې کار روان دی خو د ودونو رجستریشن لپاره ورته کوم شکایات نه دي ترلاسه شوي. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ پرګنې خپرونه. که د خپرونې په اړه سرای لرئ نو ضروري راسره شریکه کړئ. تر راتلونکي خپرونې پورې درنه ځاني ساجمل اجازت غواړم. خوشاله اوسئ.
تاسو د انیس اجمل سره هفتوار خبرونه پرګنې واوریده او اوس ورځوی ویبل خبرونه ته چې ټولنه او سخت دریزی نومیږي او تاسو لپاره هر اونۍ زمونږه همکار احمد شاه اعظمی جوړوي. راځي چې په ګډه واورو.
ټولنه او سخت دریزی
د مشال رادیو اونیز خبرونی ټولنه او سخت دریزی کې موز احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د سخت دریزی پر بیلابیلو تعریفونو او د دې پدیدې پر ډولونو بحث واوریدئ. که څه هم سخت دریزی یا توندلاریتوب په دا تیرو څو کلونو کې ډیر عام شوی خو دا ډیره زړه سابقه لري. د ټولنه او سخت دریزی خبرونې په دې برخه کې د دې پدیدې پر تاریخ بحث شوی دی چې له کله او له کوم ځایه پیل شوی. په سخت دریزی کې خپل فکر او نظریه یوې داسې انتها ته رسول کیږي چې د مقابل لوري خبرې او نظر ته څه ډول احترام نه کیږي، بلکې هر څه ته یوازې له یوې زاویې کتل کیږي. پر دې سربیره په دې پروسه کې خپل فکر او نظر د زور له لارې پر نور تپل کیږي او آن ځینې وخت دا پدیده تشدد او تراګري ته هم لاره هواروي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان د سخت دریزی ریښې د اروپایي هیوادونو لخوا د افریقایي او آسیایي هیوادونو په وړاندې له استعماري تګلارو سره نښلوي. نوموړی د اتلسمې او نولسمې پیړۍ وختونه یادوي.
د تعلق د هغه وخت سره دی کله چې د مسلمانانو ملکونه خاص کر او د نورې درېمه دنیا او د ملکونه هر کله اروپایي طاقتونو په خپل قبضه کې واغستل. دا یو داسې عمل و چې دوی سره د مسلمانانو نړۍ کې ډېره مضبوطه وه مخکې یا د هغې یو خپل تاریخ و هغه راغی د دوی اروپایي اتحاد په اثر کې راغلی. د هغې خلاف رد عمل په طور باندې ډېر په هغه ټایم کې تحریکونه چلېدلی شول. هغه ټایم کې د سخت دریزی د سوچ هم منځته راغی او داسې لیکونه وشو او داسې خلک منځته راغی چې هغوی دا سوچ وکړو چې مونږ به د طاقت په ذریعه خپل مسالې حل کړو.
شهریار خان زیاتوي چې کله په شلمه پیړۍ کې د استعمار پر ضد جګړې پیل شوې نو اروپایي طاقتونو له مسلمانو هیوادونو څخه کډه وکړه، خو د نوموړي په خبره په دغو هیوادونو کې د اروپایانو جوړ کړل سوي نظام یو شمیر ستونزې راولاړې کړې، ځکه چې مسلمانانو د هغه نظام د چلولو تجربه نه درلوده.
هر کله چې اروپایي طاقتونه د مسلمان ملکونو لاړل نو هغوی وروسته چې کوم نظام پرېښود هغه نظام کې شخړې راغلې. هغه داسې چې مسلمانانو د اروپایي چې کوم د هغې ملت سیستم یا نیشن سټیټ سیستم په هغه طرز باندې حکومتونه جوړ کړل او انګریزانو یا د فرانسوانو هغوی ټولو خلکو هغوی داسې نظام پرېښودو چې هغه د هغې په د یورپ په شانتې وو. هغې ته مسلمانان یا خپل یو الیټ چې ورته د یو اعلی طبقه د اقتدار پرېښودله. هغه اعلی طبقه ډېر د حکومت د چلولو ډېر مختلف تجربې وګړلې
څوک پکې ډېر سیکولر شولو، څوک پکې اسلامي نظام راوستو شو، په چا دا دواړه یو بل سره مشترک کړلو، خو هغه کامیاب نه شو. مسلمانان ملکونه تقریبا ټول په حکومت کولو کې، په انتظامی ډانچو درولو کې، او د خپل ملت په جوړولو کې ناکامه شو.
د مسلمانانو په مشرۍ په یو شمیر آسیایي او افریقایي هیوادونو کې د شی حکومتداري د نشوالي له کبله خلک د نظام پر ضد راوپارېدل او د سخت دریزي او تشدد نوې څپه پیل شوه. شهریار خان د دې لاملونه څه دا ډول په ګوته کوي؟
یو وجه دا غي دا و چې د دې تجربه نه و، یاد دي سره د نوې نظام ترولو څو تجربه نه لرله. دا غي نه علاوه دا چې سیستم شروع شو چې پاره کې داوی اقرب او پروري شروع شولي، او غو نظام یو اداري جوړ نه شولي. نو خلک چې کوم دی هغه ته هغه چې کوم ویلفیر یې له خلکو تراحت ملو نه شو. نو په دې مسلمانانو بالکل کې انصاف ختم شو، په دې کې انصاف رانه وي، په دې کې روزګار رانه وي، په دې کې سیاسي عدم استحکام جوړ شو. د سیاسي غیر استحکام نه د وجه دل تک اقتصادی عدم استحکام کے دائر ہو جائے، بے روزگاری جوڑ شو، دائر ہو جائے غربت جوڑ شو، تو یہ طول لکبلا دل تک دا سے ماحول جوڑ شو کہ خلق مجبور شو چو اغوی دا حکومت خلاف یا دخل حکومتوں خلاف اغوی اور سختریزہ سوچ پیدا کی. دیکھے دا سے خلق ہوئی جیر زمان کی ریشی زمان دا مسئلو حل دارے کہ زمان دا نظام بدل کو یا پود طاقت پدر یہ بدل کو.
په اسلامي نړۍ کې د سخت دریزي یو بل مهم لامل د پان اسلامیزم په نامه سیاسي غورځنګ بلل کیږي. د پان اسلامیزم مقصد د یو واحد اسلامي ریاست جوړول دي. دا مفکوره که څه هم ډیره زړه ده، او د ځینو شننګ په باور د اسلام د پیغمبر راورسته د مسلمانانو خلیفګانو ته منسوبېږي، خو په پرمختللي دور کې د دې بانی سید جمال الدین افغان بلل کیږي. په 19 میلادي پیړۍ کې د دې غورځنګ د تقویې یا ودې لپاره د مصر او ترکیه په ګډون یو شمېر اسلامي هیوادونو ته سفرونه وکړل. له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته نړۍ په دوو جهتونو کې وویشل شول، چې د یو مشري امریکا کول او د بل هغه شوروي اتحاد. پر سیاسي اختلافات سربیره د دواړو جهتونو اقتصادي لیدلوري هم بیلول، چې امریکا د کپیټالیزم یا سرمایه‌دارانه نظام او شوروي اتحاد بیا د سوشلیزم تر چتر لاندې د جرمن فلسفر کارل مارکس د انساني برابرۍ د تعلیماتو پیروي کوله. په اسلام آباد کې د ټولنیز چارو پوه او ښوونکي پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته امریکا د سوشلیزم په ضد پان اسلامیزم نظریې ته تقویه ورکړه، او افغانستان یې د تجربهګاه په توګه وکاراوه. د نوموړي په وینا دا عمل هم د سخت دریزي خورولو لامل شو.
د امریکای بوت پالیسۍ کې راو چې د سوشلیزم بنیاد چې کوم دی نو هغه کې ایتیزم دهریت چې کوم دی د هغه یو بنیاد لري، یو فلسفي یو سپاغي کې د فیورباخ فلسفه چې مارکس پلا کړی و نو هغه سپاغي کې موجودو. دلته کې د هغه د پاره د غیرت د پاره د پان اسلامیزم کوم نظریه چې کوم و هغه امریکای ته ډیره زیاته سون منشوا، او هغه په دنیا کې د پان اسلامیزم چې کوم مخکې نظریه جوړ شروع کړي شو هغه لا تقویت ورک، او د هغه په نتیجه کې په ټوله اسلامي نړۍ کې د سوشلیزم خلاف یو جنگی شکل ورکول چې د جنگ په شکل کې د رابیدار شي، او دا اسلام چې کوم دی د اسلام د جهاد کوم نظریه دا هغه منګه د سوشلیزم خلاف استعمال کو چې هغه امریکای او سرمایدار ملکونو او دا غي ملګرو ډیر په خطرې کا د هغه لپاره افغانستان په لاته تجربه دا جوړ کړه، او افغانستان په تاله ترک.
په 1950 کال کې د دویم نړیوال جګړې راورسته بیا تر 1991 کال پورې چې کله شوروي اتحاد وویشل سو، دا موده د سړې جګړې په نامه یادېږي. په دې دور کې که څه هم د امریکا او شوروي اتحاد ترمنځ مخامخ توده جګړه ونسوه، خو د پردې تر شا دواړو د یو بل د کمزور کولو بیلابیل حربې وکارولې. شهریار خان وایي په دې موده کې افغان روس جګړه او د ایران انقلاب هم په سیمه کې د سخت دریزي لامل شول.
هغه یخ جنگ کې د شوروي اتحاد او بلخوا د مغربي اتحاد یو بل سره جګړه وه، په هغه کې د مسلمان ملکونو کې سیاست ډېر زیات شو، او په هغه کې داسې ګوندونه هم رامخته شو چې د یو بل خلاف د پراکسي په تور استعمال کړی شو. هغه سره دغه سوچ راغی چې یاره مونږه د وسلې په زور باندې هم خپل خوښه کول شو، دوی ته د دواړو غاړو نه مدد ملو شو. او دوه واقعیت داسې شوي دي په مسلمانانو په دنیا کې چې هغه یو اسلامي انقلاب په ایران کې راغلی، او بل هر کله چې شوروي فوج په افغانستان راغلی، دا دوه داسې جزوي ترهګرۍ ته یا وسله وال دغه ته
ډېر زیات حکومت ملو شو نو په هغوی کې موږ ګوندونو یا داسې سوچ والدار دا وکتل چې مونږ د طاقت په ذریعه یو سوپر پاور یو ډېر غټ طاقت له هم چې کنټرول کړو شو او یا یو اسلامي نظام هم په بل کې راځي د هغوی نه پس دا سلسله شروع شوه او بیا یخ جنګ هم ختم شو چې یخ جنګ ختم شو دوی خو خپل حکومتونه هم کمزوري وو هغوی خپل خلکو د خپل خلکو د پاره هیڅ داسې ژوندۍ کې څه ښه بدلون نه راوستې نو دوی داسې ګوندونو ته دا سوچ تر څه د زلمي کول رجحان جوړ شو یا څه واشو
له 1909 کال څخه تر 1938 کال پورې د افغان روس جګړې پر مهال نه یوازې یو شمیر عرب اسلامي هیوادونه له افغانستان سره ودرېدل بلکې د امریکا په مشرۍ غربي قوتونو هم د روس په ضد د پاکستان لارې له افغانانو سره مالی او پوځي مرسته وکړه په دې جګړه کې غربي قوتونو افغانان د مذهب په نامه راوپارول او د دوی لپاره د شونځیو په نصاب کې هم د جهاد او مذهب ډیر استعمال وکړ په پا پاکستان کې د کوټ په نامه د ویترنیز ادارې مشر عریش الله خان وایي چې افغان روس جګړه په پښتني ټولنه کې د سخت دریزی یو مهم لامل وګرځیده
ټولو کې غټه خبره چې هغه په افغانستان کې د جنگ یو غټ د وجه جوړ شو خو هغه جنگ چې په څه طریقه هغه جنگ وکړې شو او د هغه لپاره کومه پالیسۍ اختیار کړې شوې د روسیانو د مقابله کولو لپاره نو هغه زما په خیال سي او غټه وجه جوړ شو د پښتنو په سیمه کې د انتها پسندي د زیاتېدو خو خیر کومګه د پښتنو د سیمې د چکم زمګه کلچر دی هغه سره کومګه د دې لګونته کمپیریزن وکړو نو موږ په دې نتیجه مو رسو چې س انتها پسنده والا س لګ ډېر عوامل زمګه کلچر کې سنا س سيزونه پدې کې شامل دي لکه څنګه بدل شو یا داسې د دا سد سدا سے ایلیمنٹس سمگ پا کلتور کی مو خو دا غینا سمے ما چی دا سکسم مذہب پا ناما باندے چی سمرا دے خلقو تا ہتیار ورکڑی شو او بیا دی تا دا مذہب پا ناما باندے یو جنگ تولو دا پارا دا دی ٹریننگو شو نو دام یو دیرا غٹاو یو اہم وجہ سمگ پا دی سیما کی دا انتہا پسندے دا زیادہ دو جوڑا شو
د افغان روس جګړې پر مهال په اسلامي نړۍ کې ګڼ جهادیان وروزل سول او د جهاد په نامه یو شمیر ډلې جوړې شوې له دې جګړې وروسته بیا هم دغو جهادیانو خپلې وسلې پر مځکه نه کښې شودې او یو شمیر بهرني جنګیالي بیا هم په افغانستان کې پاتې سول په 1994 کال کې بیا په وسلو سنبال د طالبانو په نامه د مدرسو سلګونه زده کوونکي او فارغین د پاکستان د چمن له لارې د افغانستان سپین بولدک ته داخل سول او د یوه نوي تحریک بنسټ یې کښېښود دې ډلې د افغانستان د پخوانیو جهادیانو او جنگ سالارانو په ضد جګړه پیل کړه چې بل اخرې په 1994 کال کې پلازمینه کابل هم ونیوي پر دې ډلې د پاکستان د مرستې تور پوری سو چې تر اوسه لا هم پر پوری کیږي تر دې وروسته د 2001 کال د سپتمبر پر 11 نیټه د امریکا په نیویارک او ورجینیا ایالتونو کې پر جګو سوداګریزو ودانیو او دفاع وزارت د تشتولسو الوتکو په واسطه بریدونه وسول چې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل سول امریکا د دې بریدونو تور پر القاعده شبکې پوری کړ چې هغه وخت یې مشر اسامه بن لادن او یو شمیر غړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ول د دې بریدونو په خبرګون کې امریکا د 2001 کال د اکتوبر پر 8 نیټه پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې ړنګ کړ په کراچۍ کې د سیاسي چارو پوه او مشر خبریال اویس توحید وای پر افغانستان او عراق د امریکا بریدونو هم په سیمه کې سخت دریزی ته لار هوار کړل
11 ستمبر تر پیښې وروسته د سخت دریځۍ څپه ټول اسلامي نړۍ ته وغځېدله پر افغانستان او عراق بریدونو ته په کتو په اسلامي هیوادونو او پاکستان کې خلکو دا فکر وکړ چې غیر مسلمانان یا د دوی په وینا کافران پر مسلمانانو غلبه ترلاسه کول غواړي او زموږ کلتور ورانول غواړي دا ډول دا یوه بیانیه جوړه شوه
له دې بیانیې وروسته د طالبانو یو شمیر نوې ډلې جوړې شوې چې د سخت دریزۍ پر دریز ولاړ وې او د هغو کسانو او حکومتونو په ضد د جګړې اعلان وکړ چې د دوی په اند غیر اسلامي افعال یا اقدامات ترسره کوي اوس هم په سیمه کې په بیلابیلو نومونو یو شمیر سخت دریزې ډلې وجود لري چې د خپلې مفکورې د ودې او د خلکو د جلبولو لپاره کار کوي دا چې سخت دریزی په پاکستان کې کله او څنګه پیل شو او اوس په څه حال کې دا هر څه به د ټولنې او سخت دریزی په راتلونکي خبرونه کې واوري یاد دی وی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمی په مخه شکوم. سوکاله ژوند ولرئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو